یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هر کلی کوم. په پایل کې مهم خبرونه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او له خپلو ټولو ګاونډیانو سره د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له ټولو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغیر راځي یا نه راځي دا د هغو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري.
په پاکستان کې ملي اسمبلی د دې هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې او صدر اعظم عمران خان تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپله دنده مخته وړي. خو د پاکستان ستره محکمه به نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلانوي. متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژۍ په ډګرونو کې د روسیې د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالي ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول او پر دولتي چارواکو او د هغوی پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي پرون وویل په اوکراین کې د جګړې د دوام له امکاناتو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بې برخې کول د دوی د بندیزونو تر ټولو لوی هدف دی. اروپایي ټلنې له ډیموکراتیکو نورمونو د شاته تګ په خاطر د هنګرۍ په وړاندې یو لړ ډسپلیني اقدامات پیل کړي چې ښایي پایله یې د هیواد ته د اروپایي ټولنې د مالي مرستو ځنډول شي. دا اقدامات دوه ورځې وروسته له هغې پیل شول چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان په بیا ځلي انتخاباتو کې په لوی اکثریت بریالی شو. اروپایي ټولنې له کلونو راهیسې د هنګري د تدارکاتو په سیستم، د کډوالو په پالیسۍ او د قضا د خپلواکۍ په برخه کې د نیمګړتیاو او همداراز د رسنیو د ازادۍ د محدودولو په خاطر د اوربان پر حکومت انتقادونه کول. په متحدو ایالتونو کې د هوا د خرابۍ له کبله د برېښنا د پارچاوي موارد په تیرو دوو لسیزو کې دوه ځلې زیات شوي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د امریکا د دولتي ادارو د معلوماتو پر بنسټ خبر ورکوي چې د اقلیمي تودوخې له وجې ویجاړوونکو توپانونو په ټول هیواد کې د برېښنا د عمر خوړلې سیستم ډېرې برخې شنډې کړې دي. اژانس د امریکا د انرژي د وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې څلوېخت ایالتونه په ځانګړي ډول هغه چې د هوا د خرابۍ پیښې پکې ډېرې دي، د برېښنا له اوږدو پارچاویو سره لاس ګریوان دي او دا ستونزه ډېره جدي ده. ازادي راډیو اوري په د خبرونه په پاتې برخه کې د دغو خبری راپورونو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. د بشري حقونو د څار ډلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سمدستي د تشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي.
This is a shocking data convert kaun ke waqiat te afghanistan panadi ki awaz nahi hiwat te chunjun pe ki khpal jinsiyat pa khatir la darsuno mahrumi di
da taliban de hukumat de passport riyasat parun khalko de passport tuno de warkawlo bahir bia wazandaw
زیاتر زمون هوادوال د صحی خدماتو لپاره له هواد خبرون ته دي چې دا غی لپاره هم پاسپورت یو مهم سیس دی.
په ننګرهار کې صنعتکاران شکایت کوي چې په بازارونو کې بهرنیو توکیو په کورنیو تولیداتو ډیر اغیز کړی دی.
وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي ترڅو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د پاکستان وروستي تحولات هم له پامه نه غورځوي. د پاکستان ستره محکمه به نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ازادي رادیو د دې خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. په اسپانیا، ترکیه او کاناډا کې یو شمیر خزو او نجونو د طالبانو له لوري لشپږم ټولګیو پورته د افغان نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د دروازو د بندېدو په وړاندې اعتراضیه لاریونونه وکړل. په هغه بیان کې چې په کاناډا کې د اعتراض کوونکو خوځو د دلیل لوري خبر شوی ویل شوی چې زده کړې د نجونو یو د نجونو یو طبي حق دی او هیڅوک او ډله لزده کړو د هغوی د محرومولو حق نه لري. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه هم د طالبانو له لوري ښوونځیو ته د لوړو ټولګیو نجونو زده کړو د بندېدو په دوام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ځمکې په سیاره کې یوازې یو رژیم د نجونو د زده کړو مخنیوی کړی دی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت مخکې تر دې ویلي چې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره د مشرتابه لارښوونې ته په تمه دي. د غرازه د بشري حقوقو د تار ډلې د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې سم د سړي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشر هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. پرون 200 ورځې پوره شو چې تر شپږم ټولګي پورته افغان نجونې له مکتبونو محرومې دي. نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار ډلې د میلیونونو افغان جنو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت باید له ځنډ پرته د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. دا وایي دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونو پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پریږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډیرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمېر نجونې د طالبانو پریکړې نه هیلې کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د خپل استوګنې ځای معرفي کړي وایي
کوم څه چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کې نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولینه راګرځي، هر ورځ موږ د کور مخ ته تیریږو. ډېر نه هیلې سم یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاري په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو شوندې ته اوس هم په حجاب کې.
په غزنی کې د مریم په نوم د دولسم ټولګي زده کوونکې له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې ښوونځي به پرانستل شي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې په سین کې لاهو شولې. خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وری په درېمه به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي. خود پرانیستو په ورځ بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونې بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت خبرګون وشو. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوی غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر
14.9 19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په ننګرهار کې صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې تر ډیره بازار بهرنیو توکو نیولې چې دې چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغیز کړی دی. خو د ننګرهار د صنایعو او معدن خونی مسؤلین وایي چې د صنعتکارو ستونزې د طالبانو د حکومت له سوداګرۍ وزارت سره شریکې کړي او هغوی هم ورته د هوارولو ژمنې کړي دي.
سره له دې چې د ورځني استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي، خو بیا هم خلق پر وطنی تولیداتو د بهرنۍ هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسولینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنۍ تولیداتو خپل هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې د رخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري، له خلکو غواړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو لساجي فابریکه لري. وطن په اندغه شکل باندې جوړیږي ترڅو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري، له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ غواړو چې دغه خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجی شامپوګانو نه ډیر بخی دغه نه بالای او مونږ د حکومت نه دا غواړو چې مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ ته دغه دی افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافي برېښنا نشواله هم د دوی لستر ستونزو څخه یو ده. په ننګرهار کې د صنایعو او مادن خونی مشر اجیتور ملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی د هوارولو ژمنې کړي دي.
کرت فابریکاداران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي، نو موږ غواړو چې دغه فابریکادارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي، وزارت تجارت سره خبره کړي چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابرې کړو.
په تیرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و، چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی و، خو په حصار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونی مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت په پاکستان کې د سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه خبرګون وخوت. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوه ځانګړې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي. بل ورته د پاکستان ستره محکمه به نن د سیاسي تحولاتو په اړه خپله غونډه د درېمې ورځې لپاره پیلوي. نور بل اسدالله الدین نوورو.
د طالبانو حکومت وایي د بهرنۍ تګلارې له مخې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او دې کړی کې پاکستان هم ورته مهم دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان او پاکستان ګڼ مشترکات لري او دوی له حکومت ولس سره ښې اړیکې غواړي. مجاهد آزادی رادیو ته ویل
داس پاکستان کې سیاسي تحولات دی او یا څه تغیر راځي یا ناراضي ده، دغه داخلي موضوع ده. په عموم کې اسلامي امر د خپل ټولو همسایګانو سره کې اړیکې غواړي، دغه ولسونو سره کې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد ده، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغه مشترکات په اساس باندې موږ دغه سره د ښه تعامل غوښتن کوي او ان شاء الله دا سی به کیږي. موږ په سیمه کې رفاه، اقتصادي وده، امنیت او ګډ کار غواړو چې هیوادونه په سولو آرام کې ژوند وکړي او همداراز همکار واوسي. همدې روحیه د پاکستان هیواد ته ګورو او زموږ لپاره مهمه ده.
پر طالبانو تل نیوکه کیږي چې د اسلام آباد له ځانګړي ملاتړه برخمن دي، خو د دوی حکومت دا ډول تورونه ردوي او وایي دوی له ټولو ګاونډیو سره متوازنې اړیکې لري. پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د واک سیاسي تشه رامنځته شوې او صدر اعظم عمران خان په داسې حال کې چې کابینه یې پاشل شوې د سرپرست په توګه د هیواد چارې پر مخ وړي. هلته سیاسي تحولات وروسته تر هغه رامنځته شول چې د حاکم ګوند سیاسي مخالفانو پارلمان یا قومي اسمبلی ته د صدر اعظم عمران خان د سلب صلاحیت کېدو طرحه وړاندې کړه. ناندری له همدې طرحې وروسته رامنځته شوې دا ځکه چې د قومي اسمبلی مرستیال دا طرحه رد او ولسمشر عارف علوي پارلمان منحل کړ. د پاکستان ستره محکمه له تیرې دوشنبې په ورځ په دې اړه خپلې غونډې جوړوي، خو تر اوسه کومې پرېکړې ته نه ده رسېدلې.
د پاکستان په وروستیو سیاسي تحولاتو کې بیا هم تم کیږو. لکه څنګه چې مو واورېدل په پاکستان کې ملي اسمبلی د دې هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې او صدر اعظم عمران خان به هم تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپل دنده مخته وړي. خو په عین حال کې د پاکستان ستره محکمه به هم نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلانوي. تر اوسه ستره محکمې دوه ځلې غونډې کړي دي او روسه کومه پریکړه نه ده کړې. د پاکستان د روسي سیاسي تحولاتو د پاړه د نورو معلوماتو لپاره زموږ د مشال رادیو همکار ګولایاز دلته په سټوډیو کې را سره دی. ګولایاز خبرونه تکرار غلاست
من ډیره من نور یاسه.
اوس څرا باندې هلته په ستره محکمه بهیر پیل شوی دی.
بالکل، څنګه تاسو دا په شروع کې هم ویل په پیل کې چې د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ د قومي اسمبلی د مرستیال سپیکر هغه پریکړې او هغه رولینګ په اړه مانی درې ماوریدنه د سهار پیل شوه ده او په هغه کې دلایل روان دي د پاکستان تحریک انصاف چې کوم پخوانی واکمن ګوندو داغي وکیل بابر روان عدالت ویل دي چې موږ په دې معنی د دې چې کوم کیس اوریدنه ده یاد دي مقدمه اوریدنه ده د عدم اعتماد یا د بے باوري تحریک په اړه معنی نو د دې ډیر اړخونه دي او د دې په جواب کې به هغه ویلي چې راز منکار د چیف جسټس دا یو هغه به د ستري محکمه چې د سپیکر رولینګ باندې دي په دې نقطې باندې تاسو ټول دلایل چي دي هغه په دې باندې ورکي نو نن به کتل شي ځکه چې دا درې مورشو او پاکستان کې یو آئینی غوندي یو بحران را مخې ته دي نو دا نن دا درې ما او دا اخري دا او سپریم کورټ ویلي چې نن به دا فیصله مخامخه کوي
د عمران خان ګوند چې مرستيال هم د پاکستان د ملي اسمبلی مرستيال مشرو چې د عمران خان پر ضد د بی باوري په اړه د رایې اخستو بهیر لغو کړ دوی استدلال کوي چې دا د پارلمان د داخلي اصول لمخیا د پارلمان د اصول لمخې دوی دا پریکړه کړې او ستره محکمه باید په دې کې مداخله ونه کړي خو مخالف ګوندونه یا اپوزیشن وایي چې د اساسي قانون خلاف عمل شوی دی او دا ستره محکمه باید په دې اړه باندې پریکړه وکړي تر اوسه پورې د دواړو لورو لخوا دلایل چې اوریدل شوی دی ستره محکمه دغه فیصلې ته په دې اړه نږدې شوې ده چې ویل کېږي چې آیا ستره محکمه به نن فیصله وکړي ځکه چې نن وروستۍ نیټه ده
بالکل څنګه تاسو دا خبر غوړئ مفصل دګي یو شې دی چې ډېری خبرې د پاکستان کوم اساسي قانون یا آئین دی هغه په ډېر موارد باندې هغه کی خبري ګونګې دي نو په هغه وجه باندې سپریم کورټ چې دا وخت اخلي څنګه تاسو شروع کی خبرو کړ چې د اساسي قانون تربخه په قومي اسمبلی کې یا ملي اسمبلی کې یو پریکړه وشوه یو خبره وشوه نو هغه به ته په یو ځکه هم تلشي چیلنج کولی دا غي پر ځت نشي هغه فیصله ته واپس کولی بیا نشي په یو فورم باندې هم ځکه په پاکستان کې پارلماني نظام حکومت دی او پارلمان چې دی هغه تر ټولو بالا دی خو هغه چیک بیلنس ساتل لپاره عدلیت کار چې اوس دی او عدلی چې کوم دا اوس سپریم کورټ چې دا درې ورځې واخستي هغه کې د خند او د زند وجه هم دا ده چې ځینی اساسي قانون کې ځینی موارد ځینی نقطې چې دي هغه ګونګي دي نو دا غي تشریح ضروری دی او سپریم کورټ خپل دلایل خپل هغه کې دا یو خبره وکړه چې دا هغه ډیر آئینی بحران داسې دي چې د کوم مناسبه فیصله ورکو زکه منګل دین
لاند کراته وای چې مخکې هم داسې پیښ شوې دي آیا ستره محکمه به د روغې جوړې په اساس کومه فیصله وکړي ځکه چې وای پرلمان لغوه شوی دی او دریو میاشتو کې به انتخابات وشي
بالکل دین مخکې هم داسې په کوم آئینی لحاظ سره وګورو په پاکستان کې د سپریم کورټ چې کوم فیصله دی هغه حواله ورکول کیږي او هغه خی نه وي ډېری خی نه وي کوم په خواني فیصلو ته چرته وګورو نو خلک اوس دغه ګومان کوي چې ګورو چې سپریم کورټ څه فیصله کوي
ډېر مننه زموږ د ماشال څنګه همکار ګل آیازو د ازادي رادیو خبرونه د پاکستان تحولات نن بیا هم په خبرونه کې تعقیب وکړو او سپام وکړي د افغانستان اقتصادي خبرونه ته
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د افغانستان د کرنیزو او تولیدي توکو لپاره ښه بازار دی د دې وزارت ویان مولا مصباح الدین مستعین عمری ازادي رادیو ته وویل د کرنې وزارت سرپرست مولوی عبدالرحمن راشد د یو خصوصي چینایي بنسټ له مسول چین زونګ دونګ سره په لیدنه کې ویلي دي چې د امکاناتو د نشټوالي له امله د هوایي دهلیزونو لارې چین ته د افغانستان د کرنیزو او تولیدي توکو لیک دی وننګونه ده خو نو موړی ویلي چې د کرنې وزارت هڅه کوي چې د امکاناتو په برابرولو سره چین ته د صادراتو په برخه کې فرصتونه برابر کړي مولا مستعین عمری وایي چې د خصوصي بنسټ اوس په پاکستان کې فعالیت کوي او والی پنیک دې راتلونکو کې په افغانستان کې هم فعالیت پیل کړی تیر جمهوریت حکومت لچین سره د سوداګرۍ د ودې په خاطر هوایی دهلیزونه رامنځته کړل چې هغه وخت افغان سوداګرو زنګوزی غالي قیمتي کانې او چمیوه لا دې لري چین ته صادرول د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت وایي ټاکل شوی چې پراتلونکو څو ورځو کې د سالنګ په لوی لاره د 1.5 کیلومتر سړک تر غوول چارې پیل شي د دې وزارت وایي مولا حمید الله مصباح نن ازادي رادیو ته وویل د دې پروژې مالی او تخنیکی کارونه پاتې پر رسیدو دي او د ګالری تونل او د جنوبي او شمالي سالنګ برخه به ورغول شي خغلی مصباح وایي شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په دې سړک جغل اچول شوی وو خو د واورو او بارانونو د ورښت لامل سړک تخریب شوی او اړتیا ده چې بیرته په اساسي ډول ورغول شي د طالبانو د فوایدامي وزارت کڅ هم د دې پروژې د مالی لګښت په اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو وی ویل چې لګښت د یاد وزارت لخوا ورکول کیږي د خغلی مصباح په وینا په معیاري ډول د سالنګ په ځانګړې توګه د ګالري او تونل رغونه د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د پل رول ادا کولای شي او همدا ډول د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ په وده کې ګټور تمامېدلی شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او دیرش پوله، یو یورو شپږ نوي افغانۍ او درې نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل څوارلس افغانۍ او یوولس پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ او یو نوي پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او اته دیرش پوله، زر هندۍ کلدار یو زر څلېرشت افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدار څلور سوه شپږ اتیا افغانۍ.
سلامونه، دې برخې ته مو هم زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت پاسپورت ریاست بیا خلکو ته د پاسپورټونو ورکولو او د فورمونو ډکولو بهیر وزنډاو. د ریاست پرون وویل چې دغه بهیر تر راتلونکي شنبې پورې ځکه وزنډاو چې له مخکې ورسره په آنلاین بڼه ډېرې فورمې ثبت شوي دي. د پاسپورټونو د ویش بهیر شاوخوا یوه میاشت مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې درول شوی دی. نور په دې راپور کې
په کابل کې د پاسپورټونو یو شمیر وختون کې وایي لدی چې پاسپورت اخیستلو ته ډیر په تمه پاتې شول. نور یې د صبر کاسه په نسکوري دوده. لدی ځینې وایي ځینې آن له درې میاشتو راهیسې په تمه پاتې دي او په ډیرو مواردو کې ترې پیسې وختل کیږي. شفیق او شکر الله چې غواړي پاسپورت جوړ کړي ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت ریاست له لورې څو ځلې دا اعلان وشو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي. خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
تقاضا میکنیم که می ریاست
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورټونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
قبل میشت زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورت اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هر ورځ چې راځو پاسپورت نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و.
تاکل شوی وه چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي. خو د پاسپورت ریاست وایي د تیرو پاتې فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست وایان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورمې اخیستې وې د هغو غیر حاضري او په وخت سره نه راتګ د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو. ټول مرکز ولایتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
د پاسپورټ غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
یو شمیر هغه کسان چې غواړي پاسپورټونه واخلي وایي د غیزندنې پروسې ډیر ستړي کړي دي. یو هم د ننګرهار اوسیدونکی سبحان دی چې وایي څو اونۍ مخکې د پاسپورټ لپاره درخواست ورکړی خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی زمال همکار سره د مرکې په پیل کې ستونزې داسې بیانوي
چې کله پاسپورټ بهیر پیلېږي او کله ودرېږي. پاسپورټ یو مهم څیز دی چې انسانان یې تګ راتګ لپاره استفاده کوي. خو دلته نور زیات مشکلات هم رامنځته کړي دي چې انسانان له یو بل څخه یو ډول واټن ترلاسه کړی دی. ځینې خلک په بهر هیوادونو کې کورنۍ لري یا ملګري لري. تجارت ته هم مشکلات پیدا شوي دي که غواړو نورې نړۍ سره تجارتي اړیکې ولرو. پاسپورټ یو مهم څیز دی چې دلته د پاسپورټ نه ورکړی په صورت کې تجارت له دغه مشکلاتو سره مخ شوي دي. بل زیاتره زموږ هیوادوال د صحي خدماتو لپاره له هیواد څخه بیرون ته ځي چې د هغې لپاره هم پاسپورټ یو مهم څیز دی.
تاسو چې د پاسپورت دپاره درخواست ورکړ څه درته وویل؟ آیا د پاسپورت د ورکولو دپاره کومه مشخصه نیټه درته وټاکله؟
کله چې موږ آنلاین فورمې ډکې کړلې هغه پرنټ کړلې هغه د ننګرهار د پاسپورت ریاست ته ورغلې نو هغې وویل چې زموږ کاري بهیر اوس مهال درېدلی دی او هر کله چې هغه بیا پیل شو تاسو ته به خبر درکړل شي. خو په دې کې دوه یا دوه نیمې میاشتې به وتې چې زموږ دغه کاري بهیر همداسې ولاړ دی او موږ د پاسپورټ نشتون له مشکل سره مخ یو.
ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو تګلارې دی غوره سي د پاسپورټونو د ورکړې لپاره؟
زما په شخصي نظر د تیر نظام د پاسپورټونو د ورکړي بهیر ډیر خو که هم هغه سي بهیر دوی پیل کړي ان شاء الله مشکل بنوي او خلک برازي زکه چې مون کولای شو په تیر نظام کې په مرکز کابل کې مون کولای شو حتی په څو ساعتونو کې د پاسپورت کار خلاص کو او په دویمه یا دریمه ورځ باندې خپل پاسپورت د پوسټخانی نه واخلو. نو زما په شخصي نظر باید هماغه د تیر نظام په څیر باندې لار باید اوره شي د پاسپورتونو د ورکړې لپاره. ان شاء الله ملت به قابل د قبول وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز د کابل په شمال کې د سالنګ مهمې لارې ته پام اړولی دی. لیکوال لیکي په افغانستان کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته طالبان اوس هڅه کوي هغه سړکونه چې خپلې د ماینونو په الوزولو سره ویجاړ کړي ورغوي، خو هیڅ یوې هم د سالنګ د لویې لارې په پرتله مهم او حیاتي نه بلل کېږي. نیویارک ټایمز لیکي د واورو له ویلېدو سره د واورو د ښویېدو یا برف کوچونو په اړه هم اندېښنې د طالبانو د مسؤول قمندان صلاح الدین ایوبي او د هغه پخوانیو وسلوالو لپاره یوه نوې او عجیبه خبره ده. د لیکوال په باور په تیرو شلو کلونو کې چې طالبانو په افغانستان کې د لارو په ویجاړولو تمرکز کړی و، سړکونه، پلونه او پلچکونه، کانالونه او پاخه واړه او لوی سړکونه هیڅ یوې هم د طالبانو له چاودنو خوندي نه وو. خو طالبان ویلي چې تل هڅه کړې چې ټول ګټو تاسو ته زیان ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د تیر کال په اګست میاشت کې چې پخوانی حکومت ړنګ او طالبان بیا وخت ورسېدل دا هر څه بدل شول. اوس طالبان هڅه کوي هغه لویې لارې چې اقتصادي شریانونه بلل کېږي او دوی پخوا د پرې کولو هڅه کوله بیرته ورغوي، خو د رغولو په نسبت جګړه دوی ته اسانه وه. ګارډین لیکي د هغو نږدې 1400 افغانانو چې استرالیا ورته پر بشري دلایلو د عاجلو ویزو ورکولو پریکړه کړې وه هیڅ یوې هم تر اوسه استرالیا ته نه دی رسېدلی. ګارډین لیکي د استرالیا د پارلمان سنا جرګې له حکومت څخه غوښتي چې دغه ویزې سمدستي بیرته یاده کړي. د ګارډین په لیکنه 1390 افغانانو ته دغه ویزې له هغې وروسته چې طالبانو کابل ونیو منل شوې وې. د استرالیا د سنا جرګې یوې کمیټې پرون سیشن بې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې روان وضعیت له کله چې طالبان په 13 اګست میاشت کې واک ته رسېدلي تر اوسه تراژیک یا ډیر خواشینونکی دی او هغه په زرګونو افغانان چې له استرالیا یې د بشري خواخوږۍ له مخې د ویزو غوښتنه کړې تر شا پاتې او په یو مبهم وضعیت کې اوسي. د کمیټې ویلي چې د استرالیا د کورنیو چارو وزارت باید سمدستي د ویزې د دغو متقاضیانو پروسه چټک او ارتباطات ښه کړي. د ګارډین په لیکنه له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د استرالیا ماموریت 4 ورځې وروسته له هغې چې طالبانو کابل نیولی و پیل شو او 4038 تنه د کابل له هوایي ډګر څخه په 9 ورځو کې ولېږدول، خو ډېر نور چې استرالیا ته د تلو اجازې ورکړل شوي تر شا پاتې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم تاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
السلام علیکم، کندهار ولایت نه میوان ولسوالۍ میاشتې نیولې ده. د ټولو دوکاندارانو او خلسیوالو نه غواړم چې د روژې مبارکې میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټولو کندهاریانو دوکاندارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرېکړي.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته محترمه دغه طالبان و حکومت مایوبین و بعضی ماشون لیگلی دی، بعضی ندی لیگلی. دقیق سرخم کار ده ایران فاطمه. طول با دیوزه لیگلی و روجه ده سنگ وکو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اسدالله مجاهد ده هلمان اولاد خبری کنم. ما در طول سیاسی نو سخه، در طول مشران سخه مداهله ده. د نړیوالو سره باید یو تعامل تراشي ترڅو افغانان د بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو، نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي. نو حتما به موږ د دوی سره هغه شرایط به وسر منو بیا و چې ورسته منو باید مخکې ومنو نو د شاو خوارم د الحمان مالی.
السلام علیکم، زه نور محمد پکتیکا والا یې د باډر نه خبرې کوم. زما دا یو پیغام دی وروره، هلته خو ګرانی ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، باډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. 3-5 لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، د هغه ګمرک یې هغه کم شوی وی یا مال شوی وی. دا به وزل غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي، هغې په سامان باندې تسکیموي، هغې درد تکلیف او هغه ته رسیږي، عوام ته رسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره و. افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، د خبرونو دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبان د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده، او د طالبانو حکومت له خپلو ټولو ګاونډیانو سره د پالیسۍ له مخې د ښي اړیکو غوښتونکی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. په پاکستان کې ملي اسمبلا د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې، او صدر اعظم عمران خان به تر هغه چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپله دنده مخته وړي. خو د پاکستان سره محکمه به نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلبي اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلانوي. متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژي په ډګرونو کې د روسي د لا منځوي کولو په هدف نن پر د هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالي ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو او بندیزونو لا سختول، د شرکتونو د بندیزونو لا سختول، او پر دولتي چارواکو او د هغوی پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. د اسپینې ماڼۍ وایند جن ساکي پرون وویل په اوکراین کې د جګړې د دوام له امکاناتو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بې برخې کول د دوی د بندیزونو تر ټولو لوی هدف دی. اروپایي ټولنې له ډیموکراتیکو نورمونو د شاته تک په خاطر د هنګري په وړاندې یو لړ ډسپلیني اقدامات پیل کړي چې ښایي پایلې د هیواد ته د اروپایي ټولنې د مالي مرستو ځنډول شي. دا اقدامات دوه ورځې وروسته له هغې پیل شول چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان په بیا ځلي انتخاباتو کې په لوی اکثریت بریالی شو. اروپایي ټولنې له کلونو راهیسې د هنګري د تدارکاتو په سیستم، د کډوالۍ په پالیسۍ، د کډوالو په پالیسۍ او د قضا د خپلواکۍ په برخه کې د نیمګړتیاو او همداراز د رسنیو د ازادۍ د محدودولو په خاطر د اوربان پر حکومت انتقادونه کول. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم.